السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلېږي. د سپینې مانی یو جګپورې چارواکی وایي چې متحد ایالات بل طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤل جان کربی ل امریکا غږ سره په یو مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مککال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یولي کې وویل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگتن ډي سي کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حل کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چټک شو. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو قانوني کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او کنسولګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان له هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیت قمندانۍ وایي بیګا د دوی ځواکونو د رباط کابلیها په سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه ووژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیت قمندانۍ په یو بیان کې ویلي دي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه کړي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا ستره کرښه ده که چین روسیې ته وسلې ورکړي، او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتز د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیرې کوونکي روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دي چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې دی. څو چارواکي د توه هڅوي چې د دې هیواد په یو اټومي بټۍ کې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د 3.5% غني شویو یورانیمو د موندلو خبر ورکړی. دا همغه اندازه ده چې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره ورته اړتیا لیدل کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې دي او نورو مطالبو تفصیل اوري. متحد ایالات وی په پاکستان کې د ډیره افغانانو د ستونزو په اړه له پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. افغانان چې په پاکستان کې ډیره دي وایي نړیواله ټولنه دې له پاکستانه د دوی په استلو کې مرسته وکړي.
چې وخت تاسو مونږه غزنه بي ځای کړلو، اوس خو زمونږه غمه او خوري کنه. مثلا زمونږ مشکلات تر شي، زمونږ بچي بي سواد شو، زمونږه سرنوشت ورک شو.
د نوې تعلیمي کال لرانځ د کېدو سره د نجونو تلوسه هم په زیاتېدو ده چې آیا طالبان به د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي؟
ما چې لوستلی دي او اوریدلی دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې طالبانو په غزنی کې د اسلامي ثقافت مرکز تشکیل د چارو ادارې ته سپارلی دی.
د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنې ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کیږي.
د اوکراین په بخمود ښار کې د درنو جګړو د دوام په اړه به هم جزئیات واورئ، او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په پروګرام کې به واورئ چې آیا په نشه یي موادو روږدو کسانو سره کار کول خلک ستړي کوي؟
عصبي مشکلات یې زیات دي، نو چې دوی ته قناعت ورکوي، په رواني لحاظ د دوی په اعصابو باندې کار کوي، دغه یو څه ستونزې او مشکلات لري.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د ټکنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه ویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي، او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. خو په پاکستان کې هغه افغان پناه غوښتونکي چې د پی 2 او اس آی وی په نوم په متحدو ایالاتونو کې د پناه غوښتنې کیسونه لري، د امریکا له حکومت غواړي چې د دوی برخلیک معلوم کړي.
ورسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه له پاکستان سره خبرې کوي، په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې د ورته څرګندونو پر ځای دي د دوی ستونزه په اساسي ډول حل او برخلیک دې معلوم کړي. نرګس عزیزی شهاب چې د ایساوی د پناه غوښتنې قضیه لري او له څه باندې یو کال راهیسې په پاکستان کې د وایي په دې هیواد کې په پاتې کېدلو سره یې ستونزې ورځ تر بلې ډېریږي. نوموړی د امریکا له حکومت غواړي چې د دې او نورو پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
د پاکستان حکومت وایي چې کار مو ورسره لري، خو حکومت اصلا د دې خبرو په کیسه کې نه دی. هر شپه ځورول کوي، ناوخته راځي او د افغانانو کورونه تلاشي کوي. دوی دې د پناه غوښتنې د قضیو غم مخري چې له دې ځایه ووځو. زما د راتګ یو کال او څو میاشتې وشوې، خو یونت سیار ته چې ورشم وایي زنګ ته منتظر شي، دلته یوازې افغانان تر پښو لاندې کېږي، ستونزې ورته جوړېږي، نور هیڅ هم نشته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تېره ورځ په یوه خبري غونډه کې په پاکستان کې له افغانانو سره د نامناسب چلند په اړه وویل چې دوی په دې اړه له پاکستان سره خبرې کوي او د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غواړي چې له افغانانو سره د کډوالۍ نړیوالو اصولو ته په کتو چلند وکړي او د دې پناه غوښتونکو له ځورولو د لاس واخلي. ډیری افغانان په وروستیو کې پاکستان ته په دې خطر تللي چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې قضیې تعقیب کړي. دوی د پاکستان له حکومت شکایت لري چې په بیلابیلو بهانو دوی ته ستونزې جوړوي. یو افغان خبریاله چې نه غواړي نومې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې واخیستل شي وایي له تېرې یوه کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي او په تمه ده چې په امریکا کې د پناه غوښتنه ومنل شي، خو په خبره یې لا هم کوم ځواب نه دی ورکړل شوی. هغه وایي د اقتصادي ستونزو تر څنګ د بې برخلیک حالت ناروغي ورته پیدا کړي. دا خبریاله هم د امریکا متحده ایالاتو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې د میشتو افغان پناه غوښتونکو برخلیک معلوم کړي.
چې وخت تاسو موږ هغه ځنه بې ځایه کړلو، اوس خو زموږ غم او خوري کنه. مقصد زموږ مشکلات تل شي، زموږ بچي بې سواده شو، زموږ سرنوشت ورک شو. داسې کسان شته چې په خپله مې لیدلي دي چې دوه کوره درې کوره په یو کوټې کې ژوند کوي، نو دا به تر څه وخت پورې چلیږي؟ داسې نو دې په خاطر باید دا خلک باید زموږ خبره یو طرفه کړي، یا دې بېخي موږ ته ووایي چې نم غواړو یا که موږ غواړو نو زموږ خبره دې یو طرفه کړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزده کاکړ تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني پولیس ان هغه افغانان هم ځوروي چې په قانوني اسنادو د هیواد ته ورغلي دي. اغلی کاکړ مخکې د کراچۍ په زندانونو کې د هغو سلګونو افغانانو په اړه هم څرګندونې کړې وې چې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله په بد وضعیت کې دي. د نوموړي په خبره دوی ډېری عاجلې درملنې ته اړتیا لري او تر اوسه یې څلور کسه په زندان کې مړه شوي هم دي.
ومورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس بېګا وویل چې دوی په پاکستان کې د ډیرا افغانانو د ستونزو په اړه د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. هغه همداراز د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي دي چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو ته په پام سره چلند وکړي. په ډیرا محمد خاطر پردیس په پېښور کې له پخواني افغان قونسل عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې پاکستان ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کوي.
اصل کې تاسو څنګه معلومه ده لکه مخکې چې موږ دا بارو بار دا خبره کړې چې په پاکستان کې مختلف قسمه افغانان ژوند کوي، باغی کې د پی وار کارت هولډرز هم دي، باغی کې د سی سی کارت هولډرز هم دي، باغی کې هغه مهاجرین او کډوال هم دي چې پاکستانی شناختی کارتونه یې غیر قانوني ډول اغستي. او په تیره بیا د ټولو نه مهم هغه مهاجرین دي چې هغه د 2021 د اگست د میاشتې وروسته پاکستان ته تللي دي. بینان دا هغه خلک دي چې د ټولو نه زیات د زوریدلو مرکز دی او ترکیز د زوریدلو په همدغه شکل دی. بنیادی ډول د پاکستان حکومت چې کوم موضوعات په دې اړه باندې مطرح کوي هغه دا دي چې موږ له پخوانه تقریبا د څو نوع مهاجرینو کوربتوب یا میلمستیا کوو، په دې اساس باندې موږ د نورو انواعو مهاجرینو د تحمل نه لرو چې هغه دلته کډوال شي. په دې اساس هغه وایي چې څو چیلنجونه په دې مخکې شته. لومړی چیلنج موږ ته د قانوني لحاظ سره د پاکستان د قوانینو په اساس باندې دی، یو دا چې موږ هر نوع مهاجرینو سره باید بیل قسمه کیفیت ډیل کو چې هغه ځینې موارد زمونږ قانون نه مني. د مثال په ډول هغه خلک چې په پاسپورټ باندې راغلي او په ویزا باندې راغلي او دلته د ویزې وخت ختم شوی د پاکستان د قانون په اساس باید بټر پاس شي. همدارنګه خلک چې بغیر قانوني راغلي دي او تر شا یو قوي کیس نه لري، بنان دا هم یو موضوع ده.
جلیلی صاحب، امریکا له پاکستان سره د خبرو پر ځای ولې د دغو افغانانو چې په پاکستان کې پراته دي د برخلیک لپاره یا د برخلیک معلومولو لپاره عملی ګام نه پورته کوي؟ ستاسو برداشت له دغه وضعیت څه دی؟
دو موضوعات دي. لومړی دا موضوعات دي چې پاکستان د هغه حکومتونو شمیرل کیږي چې په 1950 کې او همدارنګه په 1960 ماده کې چې کوم پروتوکولات او قوانین د مهاجرینو د قبولیت په اساس باندې امضا شوی دي هغه په جنیوا کې هغه تر اوسه پورې نه دي امضا کړي. بنان د قوانینو په اساس باندې یا د پروتوکولات په اساس باندې پاکستان ځان په دې حق لمانی ملزم نه ګڼي.
جلیلی صاحب، د پاکستان په څیر په نورو ګاونډیو هیوادونو کې چې افغانان پراته دي او په دې تمه باندې دي چې امریکا ته یا نورو هیوادونو ته ځانونه ورسوي، ستاسو معلومات څه دي چې په دغه دریم کړي هیواد کې دغه طبقه خلک له کومو امتیازاتو برخمن دي؟ حکومتونه کوم ډول امتیازات باید دوی ته د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې وړاندې کړي؟
پاکستان کې هغه خلک چې د هغه دغه کارونه د پروسس په مرحله کې دي هغه تقریبا کې یو اندازه پورې د نورو په نسبت سره سیف دي، خو هغه خلک چې بالکل د پروسس په حالت کې نه دي او د نورو وجوهات په اساس باندې راغلي دي هغه ته هیڅ قسمه سهولت نشته دي او هغه سره هیڅ قسمه تعامل نه د بین المللي قوانینو په اساس کیږي او نه تقریبا د انساني ارزښتونو په اساس باندې کیږي، بلکې هغه سره یوازې او یوازې تعامل د پاکستان د قانون په اساس باندې کیږي چې هغه ضرور کیږي او هغه نه ول کیږي. او ما مخکې تاسو ته ویل چې پاکستان حکومت یو خواته نه هغه ځان ملزم نه ګڼي او دویم طرف ته دا دی چې هغه دا وایي چې موږ ډېر د قدم په دغه شکل باندې موږ د مهاجرینو سره تعامل ونه کړو او دغه میسج داخل د افغانستان ته لاړ نشي دا سلسله بیا ودرېږي نه او موږ نور تحمل نه لرو ځکه چې خپله سکیورټي مشکلات هم لري او همدارنګه دا وایي چې موږ په داخل د پاکستان کې اقتصادي مشکلات هم لرو.
په پېښور کې پخوانی افغان قونسل عبدالحمید جلیلی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ رادیو.
طالبانو په غزنی کې د اسلامي صفق او بهي ثقافت د مرکز مسؤلیت د چارو د ادارې لوی ریاست ته سپارلی دی. د مرکز له مخې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت خپل ملکیت ګاڼه. د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې د اسلامي ثقافت د مرکز لپاره به ځانګړی ریاست جوړیږي څو ښه ساتنه یې وشي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د غزنی ښار سهیل لور ته د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه د غزنی ثقافت مرکز. په دغه مرکز کې د غونډو جوړېدو په مخه د بهرني او کورني میلمنو لپاره لسګونا استوګنیز بلاکونه او د غونډو لپاره یوه لویه ماڼۍ آباده ده، خو تر څنګ یې دلته دولتي تخنیکي پوهنتون هم جوړ سوی دی. دغه مرکز د اطلاعات او فرهنګ وزارت خپل او د لوړو زده کړو وزارت بیا خپل ملکیت کړي، خو اوس په غزنی کې سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ځای کې ثقافت مرکز یې د چارو ادارې ته سپارلی دی. په غزنی کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس ملا حمیدولانی ساروایي د دغه مرکز د پاره به ځانګړی ریاست جوړیږي چې لا ښه ساتنه یې وسي.
غزنی کې د اسلامي ثقافت مانی د لاخ حفظ او مراقبت لپاره د وزیرانو د شورا تر تایید وروسته د چارو محترم لوی ریاست ته وسپارل شو. د هغوی لخوا به ځانګړی امیریت ورته ایجادیږي او په یاده برخه کې یعنی د ثقافت په ساتنه او حفظ او مراقبت ته به لا نور او ځانګړې توجه کیږي.
دی وایي دغه مرکز او ورسره نور استوګنیز بلاکونه د چارو ادارې ته او د لیلیې په ګډون به د سرپوش بازار چې اوس د غزنی ښاروالۍ له لورې مسلم پوهنتون ته د کرایې په بدل کې ورکړل سوي دي د دغه ولایت تخنیکي حکومتي پوهنتون ته وسپارل سي. له اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه په دې اړه یوه خبر پاڼه هم خپره سوې ده. په خبر پاڼه کې راغلي چې د چارو ادارې مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی په مشرۍ یو پلاوی چې د دغه ادارې تخنیکي مستقر رئیسان او نور پرسونل ورسره وو غزنی ته د اسلامي ثقافت مرکز د سپارلو په مخه راغلي. خبر پاڼه د ښاغلي حقانی له خولې لیکي چې افغانستان د نړۍ په کچه یو له اسلامي هیوادونو څخه شمیرل کیږي او د دوی حکومت هڅه کوي چې د اسلامي ثقافت نوم چې غزنی ته په 2013 میلادي کال کې ورکړل سوی ژوندی وساتي او دا نوم د هیواد لپاره ستر افتخار ګڼي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د اوکراین مسایلو ته ورځو. د اوکراین په ختیځ کې پر بخمود ښار سخته جګړه روانه ده. اوکراین وایي د روسیې ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي، خو روسي ځواکونه بیا په دې باور دي چې هره شیبه ښایي دوی دا ښار ونیسي. لویدیځ متخصصان په دې نظر دي چې بخمود ستراتیژیک ښار نه دی، خو د دې لپاره چې له میاشتو راهیسې روسي پوځیان حملې پرې کوي، د دې ښار نیول له سمبولیک پلوه د مسکو لپاره اهمیت لري. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
اوکراین نن خبر ورکړ چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې پر بخمود ښار د روسي ګڼ بریدونه شاته تمبولې دي. د روسي ملیشه ځواکونو ادعا کړې ده چې د اوکراین په ختیځ کې دغه ښار نږدې بشپړ محاصره کړی دی. له څو میاشتو را پدې خوا روسي ځواکونو پر بخمود ښار تمرکز کړی چې وینیسي. د اوکراین په ختیځ کې د دونیسک په سیمه کې د اوکراین د لوی درسي دفتر په خپل رسمي راپور کې ویلي دي چې پرون اوکراینی ځواکونو په بخمود، لیمان، افتیفکا او شاختار سک سیمو کې د روسي عسکرو تر 150 ډېر بریدونه دفع کړي دي. د اوکراین د لوی درسي دفتر په نننی راپور کې ویل شوي دي چې روسي ځواکونو هڅه کوله چې بخمود بشپړ محاصره کړي، خو دوی مخه ونیوله. اوکراینی چارواکو ویلي دي که چېرته د بخمود دفاع دوی ته ډېره ګرانه تمامېده، نو ممکن یو مخ خپل ځواکونه له دې ښار وباسي او په لویدیځ او شمال لویدیځ کې په نویو موازیو کې ځای پر ځای شي. که څه هم په بخمود کې وضعیت نازک یاد شوی دی، خو تر اوسه اوکراینی پوځیان دې ته نه دي چمتو شوي چې له دې ښار خپل سرتیري وباسي. د اوکراین د ځانګړیو عملیاتو قمندان جنرال ویکتور خورینکو په فیسبوک کې لیکلي دي چې د بخمود په دفاع کې د دوی ځواکونه په ډیرو سختو شرایطو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي او دښمن ته د ډیرو تلفاتو د اړولو هڅه کوي. د جمعې پورس د واګنر په نوم د روسیې د ملیشه ځواکونو مؤسس افکینی پروګوژین په یوه ویډیوي پیغام کې ادعا وکړه چې نږدې دی چې بخمود سقوط وکړي او د دې ښار یوه لاره پاتې ده چې ترې محاصره پوځیان ووځي. د بریتانیا دفاع وزارت نن په خپل ورځني استخباراتي راپور کې ویلي دي چې اوکراینی ځواکونه په بخمود کې تر ډیر سخت فشار لاندې دي او د ښار دننه او شاوخوا سخته جګړه روانه ده. د بریتانیا د دفاع وزارت د استخباراتي راپور له مخې روسي عسکرو او واګنر ملیشه ځواکونو د بخمود په شمالي برخو کې پرمختګ کړی دی. د دې راپور له مخې اوکراین په سیمه کې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کوي او په تیرو 16 ساعتونو کې په بخمود کې دوه مهم پلونه نړېدلي دي. لویدیز متخصصان په دې باور دي چې باخموت له ستراتیژیک پلوه مهم ښار نه دی، خو له سمبولیک پلوه روسیې ته اهمیت لري. راپورونه مرکه او اوریدونکي.
قدر من اوریدونکو، د برخه په د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو په مخکتنه پیلو چې احمد شبر چمتو کړي.
د بریتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند مشر د ولسمشر جو بایدن پر اداره نیوکه کړې او ویلي دي چې یوازې د طالبانو پر شپږو مشرانو د بندیزونو په اعلان سره یې غوښتي دي چې د افغان نجونو له حقونو دفاع وکړي. د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مکاول د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یوه لیک کې لیکلي د ډېر خوشنۍ ځای دی چې د طالبانو یوازې شپږ تنه مشران په تور لیست کې شامل شوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. د ولسمشر بایدن اداره د 2020 کال د اګست په 15 نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پلانجمنه مسله کې هم د جمهوری پالو وکیلانو تر سختو انتقادونو لاندې راغلې وه. د ډیلی میل مطلب زیاتوي چې جمهوری پالو د افغان نجونو د حقونو د دفاع په برخه کې د بایدن د ادارې اقدامات د خواشنۍ وړ بللي او د طالبانو پر ضد یې تر دې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. مکاول ښاغلی بلینکن ته په خپل لیک کې زیاتوي د ولسمشر بایدن لژمنې سره سره چې ویلي وو له طالبانو سره به حساب کتاب وکړي، له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند لا هم غیر انساني دی او بدلولې جدي اقدامات غواړي. مکاول غوښتنه کړې چې د امریکا لخوا د طالبانو پر سفر د بندیزونو په لیست کې باید د طالبانو نور چارواکي هم ورزیات شي. ډیلی میل د بهرنیو چارو د وزیر بلینکن د تیرې میاشتې څرګندونو ته چې ویلي وو د هغو طالب مشرانو د ویزې امکانات به محدود شي چې په دې پریکړه کې ښکیل دي، او اشاره کوي د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند مشر ویلي د متحد ایالاتونو اوسني اقدامات کافي نه دي. د فرنټ لاین پرسپکټیو په نوم د بریتانیا د یوې تحقیقاتي مؤسسې خپرونې په یو مطلب کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې وختونو ته کتنه کړې او لیکي چې د طالبانو ډلې حتی له 2018 کال راهیسې پرمختللې وسلې او له هغې ډلې په شپه کې د لیدو وسایل او داسې دوربینونه لرل چې د حرارت په وسیله شیان موندلی شي. خبرونه د ملګرو ملتو د 2019 کال یو راپور ته اشاره کوي چې پکې ویل شوی د طالبانو په هرو لسو یا 1500 جنګیالیو کې یو د پرمختللې وسلې لرلې. خبرونه وړاندې لیکي چې د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو پر پوستو او د شارونو پر دفاعي کرشو د شپې په مخه حملې د طالبانو په لاس د جنو سیمو د سقوط اصلي عامل و، او حتی د ټول افغانستان د نیولو پر مهال هم طالبانو اکثر د شپې عملیات کول او سیمې نیولې. د فرنٹ لائن پرسپکټیو خبرونه پښتنه کوي چې طالبانو دا ډول پرمختللې وسلې له کومو لارو ترلاسه کولې.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. په داسې حال کې چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد د سړو سیمو د ولایتونو تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، د یو شمیر ښوونځیو مسؤلان وایي له تر اوسه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. زده کوونکي نجونې وایي اندېښنه لري چې را روان تعلیمي کال هم له زده کړو بې برخې نشي. د ازادي راډیو خبریالې نرګس مومند حسنزی په دې راپور کې له ښوونکو او زده کوونکو نجونو سره خبرې کړې.
موږ ډېر اندېښنه او تشویش لرو، باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
حسنا په کابل کې د آریانا ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي د خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. وایي آن د شپې خوب نه لري او په همدې فکر کې وي چې ښوونځي به څنګه شي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل،
ما چې لوستلي دي او اوریدلي دي علم په ټولو فرض دی، نو ولې موږ له دې حق څخه بې برخې یو؟ باید ژر تر ژره خلاص شي. دا څو کاله کېږي چې زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
دا اندېښنه په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل په ګډون د سړو سیمو د ولایتونو لپاره د نوي تعلیمي کال پیل ته له شلو کمې ورځې پاتې دي، او د یو شمېر ښوونځیو مسؤلین وایي چې لا تر اوسه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا دوی ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د پیل په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبان پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، چې دا دی لا یو نیم کال د زیاتې مودې له تېرېدو سره سره نه دی پرانستل شوی، کابل کې د یو خونځي مدیر چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي زده کوونکي ډېر راضي او له دوی پوښتنې کوي چې خونځي به یې پیل شي که نه.
د خلکو اندېښنې بېخي ډېرې شوي. د ښوونځي زده کوونکي هره یوه یا دوه ورځې وروسته راځي او د ښوونځي ادارې ته مراجعه کوي یا هم تلیفون کوي، پوښتنه کوي چې ښوونځي کوم وخت پیلېږي، خو موږ ته له بده مرغه هېڅ کوم هدایت نه دی راکړل شوی. زموږ زده کوونکي نهیلې بېرته ځي.
دا زیاتوي چې په عمومي ډول شپږم ټولګي پورته ټول زده کوونکي، خو په ځانګړي ډول د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکي له دې امله ډېرې اندېښمنې دي او آن په خبرې رواني ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. د کابل منوچهر ښوونځي سر ښوونکي پروین هم ورته خبره کوي، وایي تر اوسه دوی ته د نجونو د زده کړو د بیا پیل په اړه کوم مکتوب نه دی راغلی.
به ارتباط ازي کې مکتب شروع میشه یا نه میشه؟
چې ښوونځي پیلېږي که نه، دا خو ټولو ته معلومه ده. د رسنیو لارې ټول ورځ اطلاعات خپرېږي. موږ ته پخوا یو مکتوب راغلی و چې مزرتي، مشروطي او هغه زده کوونکي چې له اووم تر دولسم لیاقت ازموینه ورکوي، د هغوی ازموینه دي د هود له پنځلسمې
وخت.
هڅه مو وکړه په دې اړه چې آیا را روان تعلیمي کال کې بل شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي که نه، د طالبان حکومت د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د طالبان حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به له پوهنې وزارت نه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې له موږ سره دا پوښتنې شریک نه کړې. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت مخکې ویلي وو چې په دې اړه به د دوی مشرتابه پریکړه کوي. دغه شان ویلي وو چې په دې برخه کې په یوه کړنلاره کار کوي، خو د دې کړنلارې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه بیا چپه خوله دي. د یادونې دی چې طالبانو پر افغانستان د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي د تړلو په دوام د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې نجونې له پوهنتونونه هم راوګرځولې. د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزارت د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د روانې کب میاشت په پنځلسمه به یوازې د هلکانو محصلانو په سلني سمستر پیل شي. تازه دوی د دغه پریکړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه وزارت ویان ضیاء الله هاشمي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې نجونې د دې امر په منلو مکلف دي. افغان زده کوونکي او محصلان بیا د طالبانو د حکومت دا کار د ښځو د حقونو نقص او د اسلامي او شرعي اصولو خلاف عمل بولي، ځکه د دوی په خبره په اسلام کې د علم زده کړه په نر او ښځو دواړو فرض ګڼل شوې ده.
تاسو لا پیغامونو تاسو لا پیغامونو
زه عظیم الله ابوغوان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره د هلمند د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ کې چې مرستې راسي او یا نومان ناسي نو موږ نه شته کېږي او یا ازادي راډیو چې د زموږ پیغامونه نه نشر کړي، نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي چې موږ سره طالبان کومک وکړي او دغه وکړي، نو موږ مسکینان یو او بې وزله یو.
تاسو یو راپور ورکړی وو چې په غیر قانوني لارو باندې ولې افغانان خارج ته د مرګونه سفر کوي، د هغې په مقابل کې تزه داسې وایم چې ډېره مجبوري په افغانانو باندې وسته هغې خاطر باندې په غیر قانوني سفرونه روان دي. زموږ خپله درې هفتې مخکې تللی وم د ترکیه بارډره پورې، بیا هلته راباندې موټر ټکر شو. ټکر نه وروسته دوه هفتې هسپتال کې بستر وم، د دوه هفتو نه وروسته ریپورټ شوم او د ریپورټ نه وروسته اوس کور کې افغانستان کې یم او دا مې امید دی چې روغ شم نو بیا به ځم. او چې مشکل نه وي نو څوک دغه سفرونه په ځان نه دغه کوي، خو دلته ټوله زورواکي ده او غیر قانوني ملک دی. بس قانون د وجې نه خلک زیات خلک تختي ځان وباسي.
زه محمد حنیف الحمد زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپینو مرانو اوسېدونکی یم. د نوي کال په رارسېدو سره ډېر زیات خوشحاله یم. خدای دې وکړي چې همدا کال د زابل د افغانانو لپاره یو باراني او بعد او د پیسو د هر څه نه ډک کال واوسیږي، چې زموږ ستړي هیوادوال د همدې کال په نوي کېدو سره دوی یو نوی ژوند پیل کړي. خو یوه هیله له دوی څخه لرم، هغه همدا ده چې د همدې کال په پیلېدو سره تاسو نوي نیالګي کښېنوئ د وطن دپاره، د وطن د مینې په خاطر، تر څو د وطن کیمواد ساپ برابر منظم سی تر سول مریضیو ناروغی و همدارنگ نور آپتونو چه خزان وش گروه او دام دو نیالگوی ساتن حفاظت و برا سول دا ماشمان و چه ساتل دا ایوانات و چه ساتل تر سو همدان نیالگی لوی سیاو دا وطن دا عبادی لفاره دا اکسیجن لفاره یوشم و سر تمام سی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام د زهرو کاروان خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته د سپینې منۍ یو جګپوړی چارواکی وایي چې متحد ایالات به له طالبانو سره د هغوی د کړو ژمنو په خاطر حساب کتاب وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو د څانګې مسؤول جان کربی له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک کې ولیکل د ولسمشر جو بایدن د ادارې لخوا پر طالب مشرانو بندیزونو او پر هغوی د ویزې محدودیتونو نتیجه نه ده ورکړې. ښاغلی کربی وویل واشنگتن د طالبانو حکومت د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی او په نږدې راتلونکي کې داسې یو پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان دولت سره د افغانستان د اوبخې د افغان کډوالو پر اوسنی وضعیت خبرې کوي. د دې وزارت ویان نت پرایس بیګا په واشنگتن ډی سي کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کیږي وویل چې واشنگتن له پاکستاني لوري سره په دې اړه د خبرو په حال کې دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. پاکستان له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ وبخې پاکستان ته له بېلابېلو لارو د افغانانو د تګ بهیر پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته چټک شوی. اکثر افغانان په لویدیځو هیوادونو کې د خپلو کیسونو د قانوني مراحلو د پرمخ بیولو لپاره د لنډې مودې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه چې په افغانستان کې دننه د نورو هیوادونو سفارتونه او قونسلګرۍ فعالې نه دي. راپورونه وایي چې د پاکستان په زندانونو کې د 800 په شاوخوا کې افغانان لا هم بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ غړي وژلې دي. په هرات کې د طالبانو امنیه قومندانې وایي چې بېګا د دوی ځواکونو پر اباته کابلي حاسمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترڅ کې د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. امنیه قومندانې په یو بیان کې ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشنکوفونه، 15 تومانچې، یو دوربین او 15 موبایل ټلیفونونه ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې وروستیو کې په کابل او نورو ولایتونو کې هم د داعش ډلې پر ضد د پوځي عملیاتو کړۍ پراخه کړې ده. د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي د اروپا لپاره دا سره کرښه ده چې که چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری ورکړ چې په ځواب کې به یې اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. له دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدراعظم اولاف شولتس پیکینګ ته خبرداری ورکړ چې د اوکراین د جګړې لپاره د ماسکو ته وسلې نه ورکوي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چین باید تیری کوونکې روسیې ته وسلې ورنکړي. چین ویلي دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر نن د دوهمې ورځې لپاره په ایران کې دی. څو چارواکي وهڅوي چې د موندل شویو یورانیمو په اړه په څېړنو کې همکاري وکړي. د ایران ارنا خبري اژانس خبر ورکړی چې رافایل ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامي سره نن یو ځل بیا خبرې وکړي. ګروسی داسې مهال ایران ته تللی چې رویټرز خبري اژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیمو د موندلو خبر ورکړی.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. هند د افغانستان نشه یي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشهیي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي.
په یو بل راپور کې به واوري چې باید په ټولنه کې د ښه ژوند کولو لپاره له معتادینو سره د چلند په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
که په مجلس کې وکه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی.
د ډاکټر نجیب الله پښتون په نوم له داسې یو چا سره مرکه لرو چې له ګڼو ستونزو سره سره بیا هم د معتادینو درملنه کوي.
ولنا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار که تر دې یو مینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شر هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي.
د همیشه ګل په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې د خپلو دریو لوڼو په ودونو کې ګډون ونه شوای کولای.
خپلې درې لوڼې مې واده کړلې، نه ښځې مې واده کړلې. هغه یې داسې واده کړلې چې زه به وروژانه پراری شولم، زه به پیدا کولی نه شولم، هغې به ډاره ورکولې چې لور مې پریخ ته رسېدلې ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې څومره ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. هند په افغانستان کې د نشهیي موادو د تولید دوام د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره یو جدي ستونزه بولي. هندي مقاماتو رسنیو ته ویلي چې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشهیي موادو قاچاق ډیر سوی او نوې ډلۍ غواړي چې د دې سازمان غړي هیوادونه دي له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره په همغږۍ مبارزه وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشهیي موادو د تولید ډیروالی نه مني او وایي چې د دوی د مشر د فرمان په عملي کولو سره د نشهیي بوټو کښت، نشهیي موادو تولید او قاچاق کم شوي دي. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دا مهال هند په دوره‌ای ډول د شانګهای سازمان یا ECO مشري کوي او په پام کې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سازمان مشران په نوي ډلې کې غونډه وکړي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې به د روسیې، چین، هند، منځنۍ آسیا هیوادونه، ایران او پاکستان هیوادونه استازي ګډون وکړي. هندي مقاماتو د هند ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې د نشهیي موادو تولید او له افغانستان څخه د نشهیي موادو د قاچاقو ډیروالی د دې غونډې اصلي موضوع ده، ځکه په وروستیو میاشتو کې له افغانستان څخه د شانګهای سازمان غړو هیوادونو ته د نشهیي موادو قاچاق ډیر سوی دی. د هند یو امنیتي مقام دې ورځپاڼې ته ویلي چې له افغانستان څخه ډیره برخه قاچاق شوي نشهیي مواد د پاکستان له خاورې څخه د وړو کښتیو او بې پیلوټه الوتکو په وسیله د هند پولو او سمندري بندرونو ته قاچاق کیږي. د هند امنیتي ادارو په وینا په ځینو مواردو کې هند د نشهیي موادو د قاچاقو له لارې لاسته راغلي پیسې په کشمیر کې تراګرو ډلو ته ورکول سوي دي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو کښت، نشهیي موادو تولید او قاچاقو دوام نه مني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د کوکنارو د کښت په ګډون د هر ډول نشهیي موادو د تولید او قاچاقو مخه نیولې ده.
دغه اندېښنې بې ځایه ځکه دي چې موږ د نشهیي توکو کاروبار، قاچاق، استعمال هر څه په مطلق ډول بند کړي دي. هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې په دې عمل باندې لاس پورې کړي. موږ عملي لګیا یو په دې برخه کې، نو د دې په قاچاق کې به زیاتوالی ولې راځي؟ موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو.
سږ کال د جدې په میاشت کې د نشهیي موادو د قاچاقو د شبکې څو غړي ونیول شول چې دوه تنه افغانان وه. د هند د نشهیي موادو د کنټرول د ادارې د معلوماتو پر بنسټ دې شبکې لومړی له افغانستان څخه نشهیي مواد پاکستان او بیا یې له هغه ځایه د تجارتي لاریو او کښتیو په وسیله هند ته قاچاق کول. دې شبکې تازه د دوو افغانانو په همکارۍ د هند په ډیلي، پنجاب او اتر پردېش ایالتونو کې د هیروین او شیشې جوړولو درې کارخانې هم جوړې کړې وې. د طالبانو حکومت ویلي چې په وروستیو میاشتو کې په لویو لارو کې لسګونه کیلوګرامه شیشه او هیروین نیولي او یوازې په دوو وروستیو میاشتو کې په فرا او غور ولایتونو کې تر سل ټنه ډیر د ومان بوټي له منځه وړي دي. ومان هغه بوټي دي چې د شیشې او هیروینو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
په راپور کې مو اورېدل چې هند د افغانستان نشهیي مواد د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لپاره ګواښ بولي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشهیي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پانا فیس بوک او ٹویٹر باندے ہم اوریدلی شئی
ترنو اوریدن کو اوس پا دیالا راپور لرو چی اروا پوحان وائی دا دیل پارا چی معتادین تر درملنی وروس تا پا ٹولنی که دا پخوا پشان زائی پیدا کری باید پا دیالا خلکو تا پوحاوائی ورکلل چی دوی وائی چی تر درملنی وروس تا لمعتادینو سر بد چلن کول هغوی لطولنی سخگوخی کوی او دا کار دا دی سبب کیگی چی هغوی پا جوار خبکان اختسی او دا هم که داشی چی بیر تا نشو تا مخکلی زمو خمکار پا دیالا دا یوداس معتاد زون تا کتن کلی چی چلور زل نشه پری ایخی دا خدا چی پا طولنی که خلکو بد چلن رو سر کلی پا جوار خبکان اختا و بیر تا نشو تا مخکلی دا
خلیل چلور زلی د معتادینو د درملنې په مرکز کې د نشې پریښودلو لپاره بستر شوی دی. د تر دې مخکې درې ځله نشه پریښې وه، خو د ده په وینا د کورنۍ غړو لخوا باور نه ورباندې کېدل او په ټولنه کې د خلکو ناسم چلند د دې لامل شو چې معتاد انډیوالانو ته پناه وراوړي او بیرته معتاد شي.
که په مجلس کې یو ښه خبره هم وکړي خلک مخامخ درته ونه وایي، په غیاب کې وایي چې چندان سړی نه دی، پوډری دی. د پوډری په خبره څوک باور هم نه کوي. قوم هم ځان درڅخه لرې کوي، کورنۍ هم ځان درڅخه لرې کوي. ژوند یې پوچ او بېمانا دی.
خلیل زیاتوي چې درې ځلې نشه پریښوده، خو هر ځلې به چې ته درملنې وروسته کور ته تله بایللی اعتبار به بېرته ترلاسه نه کړ او په ټولنه کې هم خلکو د پخوا په سترګه ورته کتل. له همدې امله یې بېرته معتادو انډیوالانو ته ورغی. د معتادینو د درملنې د نړیوالو معیارونو له مخې تر درملنې وروسته بېرته معتاد کېدل عادي خبره ده، خو په افغانستان کې تر خپلې اندازې ډېر معتادین بېرته په نشو اخته کېږي، ځکه د کارپوهان په باور خلک تر درملنې وروسته له معتادو سره په ښه چلند نه پوهېږي او د مجرم په سترګه ورته ګوري. د معتادینو د درملنې د یو مرکز ارواپوه مرسل یزدان پرست وایي چې احتیاط څو اړخیزه ناروغي ده. باید له ټولنې سره د معتادو د یوځای کېدو لپاره د درملنې تر څنګ له هغه سره د چلند په اړه خلکو ته هم پوهاوی ورکړل شي.
یکی از ضررهای عمده
یو لوی زیان چې معتاد ته رسوي هغه د معتاد ټولنیز حیثیت دی. په لومړي ګام کې چې معتاد ته زیان رسوي هغه سټیګما ده. خلک نه غواړي چې هغه ومني او د ځان په شانې وګڼي. په تعلیمي ځایونو او دغه ډول د خوښۍ په هغو محفلونو کې چې دوستان یې جوړوي معتاد ته ارزښت نه ورکول کېږي. په مجموع کې د دې ډول چلند له امله معتاد په ټولنه کې منزوي او ګوښه کېږي.
صورت میگیره.
متخصص ډاکټران وایي چې د معتاد د درملنې په ټولنه کې بېرته د عادي ژوند کولو لپاره د معتادو د درملنې په مرکز کې د 45 ورځو لپاره بسترې کېدل کفایت نه کوي. معتاد تر یو کال ډیر وخت لپاره د کورنۍ او خپلوانو څارنې او پالنې ته اړتیا لري چې بېرته له ټولنې سره یوځای شي او عادي ژوند پیل کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 2.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د معتادینو په برخه کې کار کول سړی بې حوصلې کوي او ښایي ګڼې نورې رواني ستونزې هم ورته پیدا کړي. خو دا چې له دې ستونزو سره سره بیا هم ولې ځینې کسان په دې برخه کې کار کولو ته غاړه ږدي، په دې اړه مو د دې برخې له یو ډاکټر نجیب الله پښتون سره مرکه کړې او ډاکټر پښتون په پیل کې په دې برخه کې د کار کولو پر انګیزه غږیږي.
ما خپله دواخانه درلوده 3 کاله مخکې، یو همسنفي مې و د مکتب د دورې. یوه ورځ رالی چې ته پیسې راکړه، بله ورځ بیا رالی چې ته پیسې راکړه. بارې مې ورته وویل چې هلکه څه مشکل دی، دا ښه کاروبار و، ښه ژوند و، ښه کیسه وه، څنګه ته اوس پیسې زما څخه غواړې؟ نو ده بیا راته وویل چې ما چرس شروع کړي دي. بیا چې مو معایناتونه وکړل چرس یې هم نه کوله، بیخي تر شیشې تر اندازې پورې رسېدلی و. نو په هغه باندې مې لومړۍ درملنه شروع کړله، نتیجه ورکړله، هغه هلک جوړ سو. نو ما فکر وکړ چې شاید نور هم دغسې کسان ډېر یې چې په دې کار باندې اخته یې، اوس غواړي چې ځان خلاص کړي. د دغه سړي مې زړه ښه کوي. نو میده چې اول مو په هلمند کې فعالیت را شروع کړي، بیا کندهار سو، بیا تر کابل پورې راورسېدلو.
تقریبا د څومره کسانو درملنه به تاسو خپله کړې وي؟
یاره تقریبا تر 1400 داسې پورې رسېږي چې موږ درملنه بشپړ کړې ده.
د احتیاط برخه او د نورو ناروغیو برخه دا په خپلو منځونو کې څه توپیر سره لري؟ په دې برخه کې چه شی دي چې په نورو برخو کې نسته یا کوم مشکلات دي چې په نورو برخو کې نسته؟
تداوی پروسه ډیره پیچلې ده، ډیره سخته ده. اوس نور مریضې دي، یو څوک تاته راځي دوا ورکوي، هغه خپل په لاره ځي، بیا څو ورځې بعد راځي، بیا ته غواړي ریکوري
کوم مشکل نه او پات سود دی مریضان سره مش چلر ساته کار دی او تر نور مریضان تاسو به تر مل میج شد د اسب د خواب سور دی نو اسب مشکلات زیات نو چدی تکانات ورکه پروانی لحاظ دی په اسب باندې کار ک دا غوڅ ستونز او مشکلات لري اندس وخت راځي د زړه مشکلات پیدا کی اکسیجن کمی دغه مشکلات په دې مرحله کې منځ راځي چې د نور مریضی سره پرکسته او دغه درملنه تداوی یو څه پیچلې کی
دا خپل شخصا لدغه شی غټ مشکل سره په دې برخه کې مخسیوي اس کی سره تکول شي
څو ځلې مخسیوي دا یو مریض دی تقریبا څلوېش کال پنځوس کال پورې لا موږ مریضان تداوی کړي دي حتی شپېته کاله یې نشه کړې ده نو چې یو دم ته په دې باندې نشه بنده کې صفر کوی بیا تداوی په شروع کوو ډېر وختونه داسې ورسره لاس او ګریوان سوي یو شپه تر سهار مو خوب نه دی کړی دوې شپې مو خوب نه دی کړی
ما له ځینو کسانو سره چې خبرې کړي دي ځینې ډاکټران د نشو خواته مخ کړې ده ځینې ارواپوهانو د نشو خواته مخ کړې ده ځینې هغه کسان چې د انستیزي یا د خلکو ته د نشې ورکولو د عملیاتو په څانګه کې کار کوي هغوی د نشو خواته مخه کړې ده ستاسې د تر اوسه پورې د روغ پاتې کېدلو یا د نشې مادو خواته د زړه نښه کولو راز په څه کې ده
ولا دا خو موږ کله جو ډېر ځان او وجدان ته صادق اوسو نو چې یو څوک د یو چا درملنه کوي نو هیڅ وخت دی باید یې شي ته زړه ښه نه کړي او لږ ډېر درک د ځان سره ولري چې یاره دا خو نو د دا معتادینو ژوند ویني دا کیسې ویني دا خاطرې ویني طبعا هیڅوک چې لږ ډېر عقل ولري نو فکر نه کوم چې دې کار ته زړه ښه کړي
تاسې مخکې ویل چې د معتادینو درملنې پروسه ډېره اوږده ده ډېره پیچلې ده ډېره سخته ده بیا هم تاسو لګیا یاست په دې برخه کې کار کوئ هغه څه شی دی چې تاسې دې ته لیواله کوي یا تاسې دې ته اړ کوي چې بالاخره د معتادینو د درملنې په برخه کې کار کولو ته دوام ورکړي
ولا څو واره ما خپل د ځان سره دا تصمیم نیولې دي چې یار کتر دی یو ماینه خانه ولري یو پنځه شپږ مریضان د ورځې وګوري شره هته به ولې نه د ورځې نارامي د شپې نارامي ځکه چې دا داس خلک دي چې څلور ساعته باید یې ته پاله وسی نو څو واره ما خپل د تصمیم نیولې دي چې یار ته دا کار پرېږد نور بیا چې وګورم چې زه دا کار پرېږدم بلې پرېږدي بلې پرېږدي اخر دا خلک څه وکړي خو دا مور لري پلار لري بچان لري ژوند لري نو دا مې څوک غواړي چې بیرته دا راوګرځي سم لار ته تشویق کړي ژوند وروښيي چې یار دا لار چې ته باندې روان یې دا غلطه ده راسه ښه ژوند تجربه کړه
ډاکټر صاحب دغه له دغه چې مریضانو سره مخکې کېدل خو تبان یو ډول رواني ټکان سړي ته ورکوي سړی لږ زوروي رواني فشار په سړي باندې راوړي ستا په ذهن کې کوم تغیرات احساسوي چې په خوا چې د مریضانو د معتادینو علاج نه کاوه یو رقم یې وسي علاج کوي په تاکس کې څه تغیر راغلی
تغیرات راځي په ځان پوهېږم چې حوصله چې پخوا مو درلوده اوس ډېرې خبرې کوو هر موتا ته کنات ورکول سخته ده بیا د ورځې شل مریضانو سره خبرې کوي بیا شلو ته کنات ورکوي بیا فامیل ته یې کنات ورکوي نو واقعیا سخته ده طبعا راولي بعضې مشکلات پیدا کوي
بله خبره دا ده چې معتادینو ته خلک یو څه تعنه ورکوي پیغور ورکوي او د معتادینو په برخه کې کارکونکي هم کله کله له تعنې یا پیغور سره مخ کیږي تاسو ته کله چا پیغور درکړی شي
ولا اکثره وخت ملګری وایي بس خو بیخي وایي چې موږ نسو درتللی بیخي شرمېږو چې موږ ته څوک وایي یا مو څوک ویني چې موږ د معتادینو شبخانې ته ځو یا مخ ته ولاړ یو خو زه داسې نه وایم زه افتخار کوم چې زه یو تن د معتادینو ډاکټر یم
د احتیاط په برخه کې د کار کولو ښه خاطره دی راته وایه د شي جالبه خاطره په سخت حالت کې راوړی وي درته علاج یې کړی وي بیا ورسته دی بیا په ښه حالت کې لیدلی وي او ژوند یې برابر شوی وي د شي کیسه لر
یو تن مریض و نو د کابل ولایت یې راوستلی و کندهار تلته موږ علاج وکړي بیا چې کله دی جوړ شو بیا دی رالی کابل ته د بیا موږ ته شپخانه ونیول ټول مصارف یې ورکړل د کور کرایې ورکړل نو کله چې ما د عزت ولیدې چې مشتراک کوم خدمت چې د کړې وو نو اکین ډیر خوشاله سولم او خپل په کار می نورم زړه کې نست چې نور به مختزو
آیا په هدا لاس آیا په هدا لاس چې د معتادینو ظاهري نشو شانې څه دي په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو
د خپل په سیره کې چې ده په مخ کې دوه مرزونه تثبیتېږي دغه په خو کې احتیاط هم په ظاهري برخه کې معلومیږي دا چې ورته وګوري او دغه مسلک کې کار کړی بیږي چې د معتاد دی په خبرو کې یو ګډوالی یعنې خبرې متقطع خبرې شته او یو دفعه چې خبرو ته شروع وکړي نو بیا ډېر مشکل سره قطع کوي او مخامخ چې سړی ته نه ګوري مسکې ته ګوري مثلا د غاښو نظافت بیخي خراب هر رقم مخدره مواد غاښو باندې کېني د مینا د غاښ ته یو قسم تعامل کوي دغه مینا د غاښ سره سترګې وګوري دا سترګې دا دننه ځي او اطراف سترګې داسې تورېږي بل دغه اطراف د خولې دغه غوږونه دا قسمت یو قسم شین ګرځي دلیل یې دا ده چې د مواد استفاده کوي اکسیجن مقدار په داخل وجود کې کمیږي بل هغه د سترګو د وینې رګونه چې دي هغه توسل کوي سترګې سولیږي خصوصا په چرس کې په تریاک کې نوکانې همیشه ترسېدلی وي پاکولی نه شي چې تلاشي کې یو د مخدره مواد وسایل حتمن په کې لیرې وځي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ همیشه ګل په ایران کې په تریاکو معتاد شو دی وایي چې په لومړیو کې نشې خوند راکاوه خو وروسته یې له کوره داسې لرې کړم چې آن د دریو لوڼو په ودونو کې مې هم ګډون ونه کړ دا چې همیشه ګل ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه ډول موادو څخه پیل کړه دا به خپله د ده له خولې واوري
ایران تلال ولو دی ایران خاره کم سرپرست می دولو دی پوزان بانی لبنیات ماسبندهی کم کار که ویدا و بود در روماتیزم مرز نپیدا که در طریق خویتاس استفاده که ویم اگه ایمه که او بس اما مثل استعمال کرد و بیام پوی دولو دی پوزان بانی که کار با مرتکه بس پدر نولی عمل بانی اختصو اتویس کاله که ایسی دو دو عمل که من که داشت پیدلا استعداد داشت نولی عمل ده یا حل لجی تو باید دغ بانی نورت لولو ډیر زندگی می کلاړه بس ټول می پلاله مرکه ونی می خرڅ کړلې چنار می خرڅ کړلې اصلات می خرڅاوه چې ما او پرنی شو وخته او سرګرم او ورور جان دې تیر نورم پک نه و کوړه هر څه رانه ویل کړیو ولا داسې بد خاطرې می لیدلې دي زینه چې وړو ورکو منډې را سوالي او منګه به راتم نه ولو په وبو به منډولو په دې تبیله منه نه باسه په دې جای کې ماچو په دې جی کې ماچو بس 50 لک دې نرس پتر باندې وړې وړې کړلې د حالات هم تیر کې هیڅ په خپل عمر پون وسلو خپل درې لورګانې می واده کړلې نه خځې می واده کړلې هغه دې سي واده کړلې چې زه به ورور جان پراري سولم زه به پیدا کولای نه سولم هغه بل ډار ورکولې لور می بریخت رسیدلې ده سی اثر او خپل ځانم داري دل چې شرم د پابرو په عزت خوندې مالخه دي نور دې کاله مرمن ته پلارم ته موریم ته کای ورکه کای وزن کارت کې نور اختیار دي تاسو مال طرف دې ما په وجود د تاثیر کړای دا چې خو له غو خو خلاص کړل یا وی سپینګیر کړلم نور هم زې پکړای ما چې ما بیا چې ګال می ته لیکول اقلام نه کړل زحمت میسته سوال میم نه کاوه حرام میم نه خوړل فقط چړی و داشم میتیر کوله بیا دا چرخ رانه دا متادانه پټک ویژه سوای و ما رانه وړای و ام دا سپورت اصل می چې مجبو کېم نو پیسې هم نو چې هم نو چرخ هم رانه وړای و یو ورځ دوه ورځې مې روزان الته هوټل و مغ سره مې د امه خجارو کوله و داسې بیا مې قصه او ټوک له وای کاکا تا خو چرخ ما چرخ مې داسې ویژه سوای و ما مریض و ما هغه رانه ویول و اوس بل غواړي چې وای خو نه تاسو یې ورکې مال نه زره پیراک کومک را سره وکړه زه دغه د موچګره سامان اخلم موچګرات کمه بس هغه زره پیراک کړي بیا لاړل د موچګره سامان مې واخسته یو مې اسمه په دې کار وکړ بل وای چې شپې ویډیو ما پولیس وختي باندې ځتی دا څه سامان و دای ټول نه استره
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو تا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ترا ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د چې نن درې مورز د چې سلام کوړه نه دی راغلی د هغه میرمن نو کچنی لوري ډيري اندېخمنې دي په دې وخت کې لوي نږدې کوټې څخه یو ناشنا आवाज اوریدل کیږي تا چې سلام ولي کوړه نه دی راغلی دا आवाज د چا دی او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې واورو
کل رشی نن تو سوم ورځ ده چې کور ته نه دی راغلی.
نه پوهېږم چې کله به راشي. نن یې سوم ورځ ده چې مزدورۍ ته هم نه دی تللی.
ماښام مو هم وچه ډوډۍ وخوړله، نن شپه به څه شی وخورو؟
نه پوهېږم لورې، څه څه شی به وخورو؟
په کور کې نه یوه افغانۍ لرو
او نه د خوراک لپاره یوه ګوله ډوډۍ.
نو موږ به ماښام څه شی خورو؟
چې په کور کې څه نه وي نو څه شی به وخورو؟
مورې، زه ډېره وږې یم.
ښځې،
دا د پلار آواز نه دی؟
زه چیرې یم؟ دا کوم ځای دی؟
دا خو د بابا آواز دی. دا آواز چیرې دی؟
دا دی، دلته یم.
دا آواز خو د بوسو له کوټې څخه راځي. څه شی د بوسو له کوټې څخه؟
هو، د بوسو له کوټې څخه آواز راځي.
خدایه فضل وکړي، درځه چې ورشو. لورې، ته څراغ ونیسه چې زه دلته وګورم.
راکه. اوهو، مور، دا خو بابا دی.
وا سړیه، ته دا درې ورځې چیرې وې او دلته څه کوې؟
دا کوم ځای دی؟ زه چیرې یم؟
دا زموږ کور دی. دا د بوسو کوټه ده.
څه شی د بوسو کوټه؟ زموږ کور؟
هو بابا، دا زموږ کور دی.
زه دلته چا راوستلم؟
مونږ هم نه پوهېږو. ته خو درې ورځې کېږي چې له کوره ورک وې.
بابا، مونږ ډېر اندېښنه درلوده. موږ وایي په تا د خدای نه کوې، څه شوی نه وي.
وا سړیه، په تا څه شوي دي؟ ته دا درې ورځې چیرې وې؟
څه شی درې ورځې؟ زه درې ورځې په کور کې نه وم.
خدایه فضل وکړي، په خاوند مې څه شوي دي؟
یارانو، نن خو مو ټوله ورځ په چرسو تېره کړه. زه درې ورځې کېږي چې کور ته نه یم تللی. زه نور کور ته ځم. د خدای په امان یارانو. په مخه دې ښه باداره. بس اوس پوښتم چې زه چیرې وم او دلته څنګه راغلم.
په څه شي پوه شوې؟
بیا به درته ووایم چې په څه شي پوه شوم. زه اوس ځم.
وسړیه، بیا چیرې ځې؟
بابا، چیرته ځې؟
بس بیا به ټول پوه شئ چې چیرې ځم او څه کوم. چرسان چاغه چوغه کې ډنګر ما یا چې پر موږ لګیږي و دې خوایيږي.
اجم الله دای سلام جان، بیرته راغی.
سالاره، تم عجیب خبرې کوي. والے بن راضی، څوک چې یو ځل دا د زمري نو کوی بیا برازی، بیا برازی، خاما خوا رازی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
رازا سلام جانا، چلم موام دا وستا زسر کرد.
بستا نصیب پک شوائی ور. رازا، رازا پار دیده، رازا تو روره.
بس تاسو ته مبارک وي. زه نور چرس نسکم.
نو چې نسکوې بیا ولې راغلې؟
د دې لپاره راغلم چې تاسو خبر کړم چې زه نور چرس نسکم.
نو خبرولو ته څه ضرورت دی؟ خو مې څکوه.
د دې لپاره راغلم چې ستاسو سره خدای پاماني وکم.
ولې چیرې ځې چې خدای پاماني را سره کوې؟
نه چیرې نه ځم. اصل خبره دا ده چې بیا ستاسو سره نه وینم.
نو خو چرس به پرېږدي؟ موږ خو به نه پرېږدي زورهوره، دا څه خبره ده؟
تاسو او چرس دواړه پرېږدم.
نو موږ ولې پرېږدي نازوانه؟
ښه وایې. نو موږ څه بد در رسولي؟
ستاسو بد دغه دی چې زه ستاسو له لاسه چرسي شوم.
دا یې لا بله
متل دی، وایي چې اوسې په خوی به د هغوسې، تر څو چې ستاسو انډیوالي مې پرېښې نه وي چرس نشم پرېښولی.
خیر دی که نو چرس نه څکوې، خو کله کله د یارانو احوال خو اخله وزوروره.
نه، هیڅ احوال مو نه اخلم. نه مو مړې او ژوندي ته درځم او نه به راځئ. مزدور سړی یم چې لاس مې ودرېد خوله مې ودرېده. ستاسې سره ناسته ماته یوازې شر را رسوي او بس، نور د خپلو بچیانو لپاره حلاله روزي ګټم.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.